4, 5, 3, 1.
السلام علیکم. افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. امید زیرمل مو یوې بلې او سطح پښتو خبرونه کې هرکلی کوم. ټایمز اف انډیا په هند کې د استخباراتي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې په دې هیواد کې د افغانستان جنرال قونسلي زکی وردک سره 25 کیلوګرامه سره زر نیولې دي. د ورسپانې نن راپور ورکړ چې په دې اندازه سره زر هغه مهال د نوموړي سره د ممبئی په هوایي ډګر کې ونیول شول چې له دوبۍ هندوستان ته ستنېده. ورسپانې د دې اندازه سرو زرو بیه 13.1 کروڑ هندي کلداري ښودلې ده. ورسپانې ویلي پیښه د اپریل په 25مه د ممبئی په هوایي ډګر کې ثبت شوې او پولیسو د زکی وردک پر ضد د سرو زرو د قاچاق قضیه ثبت کړې ده، خو نوموړي ځکه نه ده نیول شوی چې ډیپلوماټیک خوندیتوب لري. لا تر اوسه زکی وردک او په هندوستان کې د افغانستان سفارت په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د طالبانو حکومت پر ضد د ځایي خلکو له اعتراض وروسته د امر الله صالح په مشرۍ زرغون بهیر د دې ډلې د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د زیاتېدو ادعا کړې. دې بهیر لیکلي دا اختلاف د طالبانو حکومت لوی درسیس فصیح الدین او نورو چارواکو ترمنځ دی چې اوس د حل لپاره د طالبانو مشر یو پلاوی ټاکلی دی. خو د طالبانو حکومت بیا تل په خپلو لیکو کې د خپلمنځي اختلافاتو موضوع رد کړې ده. پرون یو شمېر رسنیو خبر ورکړ چې د بدخشان په درایم ولسوالۍ کې ځینې خلکو د یو ملکي وګړي د وژل کېدو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت پر ضد لاریون وکړ. لا تر اوسه په دقیقه توګه د دې کس د وژل کېدو په اړه معلومات نه دي رسنه شوي او د طالبانو حکومت هم چوپ دی. خو له دې اعتراضونو په خبرو شوي ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د سیمې خلک د طالبانو ځواکونه خپلو کورونو ته پننوتو او خپل سرویو تورنوي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. ازبکستان وایي د اوسپنې پټلۍ هغه پروژه چې منځنۍ اسیا د افغانستان له لارې د پاکستان سره نښلوي د 2020 کال په وروستیو کې پای ته رسیږي. ټرند نیوز خبري اژانس چې د منځنۍ اسیا د روانو چارو خبرونه خپروي پرون خبر ورکړ چې د ازبکستان د ترانسپورټ وزارت مرسیال تصوربیګ چوریف تاشکند د پانګونو په درېیمه نړیواله ناسته کې چې پرون یې دویمه وروستۍ ورځ په دې اړه څرګندونې وکړې. د دې خبر پر بنسټ ښاغلي چوریف دا پروژه د ازبکستان لپاره د هند تر سمندر پورې مهمه ترانزیټي لار وبلله. وایي ویل چې د اورګاډي د دې پټلۍ په بشپړېدو سره به ازبکستان ته د تجارتي مالونو په وړو راوړو کې له 3 تر 5 ورځو پورې د وخت سپما وشي. د طالبانو حکومت تازه د دې پروژې په اړه څه نه دي ویلي. د حماس ډلې یو جکپوري چارواکي رویټرز خبري اژانس د خپل نوم نه خودو په شرط ویلي چې د ډلې یو پلاوی به نن د مې په 4مه د مصر پلازمینې قاهرې ته ولاړ شي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې روسي ډلې په توګه پیژني، دا ډله په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو او د اسرایلي برمتو د خوشي کولو لپاره د اسرایلو طرحې ته د لیکلي ځواب په بڼه کړې ده. د مصر یو امنیتي سرچینې او د قاهرې په هوایي ډګر کې د چارواکو لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ پرون د مې په 3مه نیټه قاهرې ته د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د مشر ویلیام برنز له رسیدو وروسته د حماس د چارواکي دا څرګندونه وکړه. برنز د غزې د جګړې په اړه د بحث لپاره مصر ته رسیدلی. او د اوکراین جمهور رئیس ولودمیر زیلنسکی پرون پر خپل هیواد د روسیې د یرغل د 800مې ورځې په مناسبت وویل چې ټول اوکراینیان او د اوکراین متحدان باید تر وسه وسه د کرملین د پلانونو د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. جمهور رئیس زیلنسکی د اوکراین سرحدي ځواکونو ته په وینا کې وویل چې اوکراین له یو سخت پړاو څخه د تیرېدو په حال کې دی، خو د ده په خبره تر دې هم بل سخت پړاو پاتې دی چې هغه په مناسبو شرایطو د جګړې پای ته رسول. ښاغلي زیلنسکی دا څرګندونې بېګا داسې مهال وکړې چې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې د روسیې په توغندیو حملو کې لږ تر لږه 3 کسان ووژل شول. روسیې د 2022 کال د فبروري په 23مه پر اوکراین یرغل وکړ چې دا اشغال لا هم روان دی. ازادي راډیو ته غواګیاس وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبري. په افغانستان کې ورستر بلې بشري وضعیت خرابېدو ته اندېښنه. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو وضعیت ورستر بلې د خرابېدو په حال کې دی. خو له دې وضعیت د وتو حل لاره څه کېدای شي؟
یو سیاسي مناسب بستر ته ضرورت شته چې رسمیت ولري او په دنیا کې د افغانستان د خلکو د ګټو څخه دفاع وکړي.
په همدې حال کې له بېوزلۍ او فقر د افغانانو شکایتونه
مونږ غریبانو خلکو ته مرستې نه رسېږي. کوم وکیلان چې دوی ټاکلي وي یا وکیلان ډېرو خلکو ته مرستې نه ورکوي.
دا شکایتونه داسې مال خپرېږي چې د خوړو نړیوال پروګرام له روانې میلادي میاشتې وروسته افغانستان کې د خوراکي توکو مرستې بندوي. او که په خوست کې مو د شملې مشاعره نوی اوریدلی،
د دروب سکون دزڑ ٹوٹا دستر گتور دے وطن شرم دے میں خرچ وے تیترے دمور دے وطن شرم دے میں خرچ وے تیترے دمور دے وطن
تفصیلی لنور مهم و خبری موضوعات و سرا دروانی خبری خبرونی برخدا ملتیان بکری
در دیشی بی
در آزادی رادیو خبری طولگه
دا ازادي رادیو دا خبری ټولګه زموږ په پاڼه هم ژوندۍ اورېدل شي نه یوازې دا خبری ټولګه بلکې دا ازادي رادیو ټولې خبرونه ازادي رادیو ټکی کام زموږ آدرس دی او په ټوله نړۍ کې ورته داسې په ډېر اسانه توګه اساسې موندل شي د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی د فدراسیون پرون یوه اعلامیه کې لیکلي د دې کړکېچ د عواملو د جرړو موندل بعد د بشري مرستو د رسولو د اوسنیو تګلارو له بیا کتنې پرته ممکن نه وي دا اندېښنه داسې مال ښودل کېږي چې د افغانستان په بیا بلو برخو کې خلک لوګي او بیوزلي شکایتونه لري
د سمحل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت لپاره اندېښنې په زیاتېدو دي د سره صلیب او سری میاشتې فدراسیون خبرداري ورکړی چې په دې هیواد کې بشري وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی په یو بیان کې چې پرون دې فدراسیون خپور کړ راغلی دی چې وخت او بودیجه دواړه په ختمېدو دي نو ځکه یوې نوې تګلارې ته اړتیا لیدل کېږي په بیان کې راغلی دی چې دا فدراسیون او د افغاني سری میاشتې ټولنه له افغانستان سره د بشري مرستو د څرنګوالي د تګلارې سمدستي ستراتیژیک سمون غواړي بیان زیاتوي چې له داسې اقدام پرته به د دې بحران د عواملو جرړې په دایمي ډول ونه موندل شي او د ستونزه به لرې نه شي په بیان کې د سره صلیب او سری میاشتې د فدراسیون IFRC د آسیا پاسیفیک د برخې د سیمه ایز مشر الکساندر میتیو له قوله راغلی دی چې نوموړی وایي د تګلارو ته د بیا کتنې وخت رارسېدلی دی نوموړی زیاتوي چې باید د افغاني سری میاشتې په څیر د افغانستان پر کورنیو ادارو چې د په وینا هلته دایمي رول لري ډېر تمرکز وشي دی وایي چې باید د افغانستان پر خلکو پانګونه وشي میتیو همدارا زیادونه کوي چې زده کړو او کار ته د خلکو محدود لاسرسي ته په پام سره په کار ده پر ځوانانو مسلکي او حرفوي زده کړو او نورو هغو فرصتونو تمرکز وشي چې په خلکو کې اعتماد او امید پیاوړی کوي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونې د مشرتابه پلاوی غړی ازرخش حافظي وایي چې د وضعیت د خرابېدو د مخنیوي لپاره باید د یو رسمي سیاسي چاپیریال د رامنځته کولو هڅه وشي
د دې لپاره چې افغانستان د بد حالت څخه وژغورل شي یو سیاسي مناسب بستر ته ضرورت شته چې رسمیت ولري او په دنیا کې د افغانستان د خلکو د ګټو څخه دفاع وکړي اوس مهال دا مصارف چې ډېر زیات دي د ملل متحده انجوګان د اوسه په هغه کې صرفجوي صورت عمومي کچه د مرستې باید لوړ وساتل شي او په توضیح کې شفافیت وي
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو په بشري مرستو کې د پام وړ کموالی راغی بلخوا ډیری میرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړې او حتی د یو شمیر دولتي ادارو نارینه کارکوونکي هم وزګار شوي دي په عین حال کې داسې راپورونه هم شته چې بشري مرستې مستحقو خلکو ته نه رسیږي د ازادۍ راډیو یو شمیر اوریدونکي د هیواد په ځینو سیمو کې مستحقو خلکو ته د نړیوالو د مرستو د نه رسېدو خبره کوي د دوو اوریدونکو خبرې اورو
زه د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم دلته معروف ولسوالۍ کې څه کم شی راځي یا د مجورو په نامه یا د مسکینانو په نامه هغه خو مستحق خلکو ته نه رسیږي یا یې ماړه وړي یا د وایستې والا وړي
زه د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ خبر درسره کوم عبدالرحمن د مرستو انجینران و داسې دي نو ډېرو دا غریبانو خلکو ته مرستې نه رسېږي کوم وکیلان چې دوی ټاکلي وي یا وکیلان وي دا ډېرو خلکو ته مرستې نه ورکوي شکایتونه واخلي د یوه په نامه خوري دوی هغه خبر هم نه وي
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلی دی چې په بودیجه کې د خورا ډیر کمښت له کبله به له رواني میلادي میاشتې وروسته دې ته اړ وي چې افغانستان ته د غذایي مرستو رسول بند کړي
اوریدل مو چې د سر صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون په افغانستان کې د بشری مرستو وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې ښودلی دی او ویلي دي چې که د عواملو د جوړو موندلو لپاره هڅې ونه شي ممکن وضعیت لا هم خراب شي او په بیلابیلو سیمو کې خلک لله بې وزلۍ او لوږې سره مخامخ شي. دا اندېښنې داسې مهال خپرېږي چې د اپریل په لومړیو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو ځانګړي همغږي کوونکي اندري کاراټواټ د افغانستان بشري اړتیاوې او ورته رسېدو پلان د ملاتړ او تمویل په اړه اندېښنه وښوده. هغوی ویلي چې له دې صندوق سره تر اوسه پورې یوازې 6% مرسته شوې، په داسې حال کې چې دوی ورته 3.6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده، خو تر دمګړې ورسره 290 میلیون ډالر مرسته شوې وه. دا هغه ننګونه ده چې اندري کاراټواټ په افغانستان کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو لپاره اندېښنه پېښودلې وه. او دی هم ویلي وو چې نه یوازې دا چې اقتصادي وضعیت د خلکو خراب دی، بلکې طبیعي آفتونو او ترخوایي سیاسي او پیچلو شرایطو هم د افغانانو وضعیت لا پسې خراب کړی دی، او وچکالۍ بیا له ټولو ډېر خلک ځپلي دي. دا په داسې حال کې وه چې د مارچ په 10 نیټه اوچا په راپور کې ویلي وو چې روان 2024 کال کې به 3.1 میلیون افغانان مرستو ته اړ وي چې تر نیمه یې ډېرې نجونې او مېرمنې دي. په همدې حال کې بیا د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دي چې رواني میلادي میاشتې وروسته په افغانستان کې د خوراکي توکو بشري مرستې بندي. د بشري مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د مهمې ادارې ویلي چې د بودیجې کمښت د دې لامل شوی چې له مې میاشتې وروسته په افغانستان کې تر 500,000 زیات خلکو ته بشري خوراکي مرستې ونه رسول شي. خو بیا یو شمېر اړمن کسان په دې اړه اندېښنه ښیي او وایي چې د دې مرستو بندېدل به له افغانستانه کډوالي زیاته کړي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د بودیجې د کمښت له امله به له روانې مې میاشتې وروسته په افغانستان کې د بشري خوراکي توکو مرستې بندې کړي. د دې ادارې د چارواکو په وینا یوازې په روانه میاشت کې به په افغانستان کې 2.5 میلیونه خلک د دوی له بشري خوراکي مرستو برخمن شي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویان زیاودین صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بدلیل کمبود بودیجه
د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمښت له امله باید د ملي میاشتې وروسته د بشري مرستو پروګرام ودروي.
د هوایي د روان کال په جون میاشت کې به دغه ادارې د بشري خوراکي توکو مرستې په افغانستان کې یوازې 500,000 کسانو ته راټیټ شي. د ډبلیو ای پی په وینا 500,000 کسان چې د روان کال له جون څخه به مرستې ترلاسه کړي هغه کسان دي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره د دې مرستو له ترلاسه کولو پرته بله چاره نه لري. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویان زیاته کړه چې دا کمښت به یوازې د دې ادارې د بشري مرستو په سکتور کې وینه د دوی د مرستو په نورو برخو کې. نوموړي د غرض ویل ډبلیو ایف پی په پام کې لري چې د روان کال اکتوبر میاشتې له افغانستان سره ژمنۍ بشري خوراکي مرستې بیا پیل کړي چې د ده په خبره په راتلونکو شپږو میاشتو کې دغه سازمان د خپلو ټولو فعالیتونو لپاره له 600 میلیونو ډالرو څخه ډېرې مرستې ته اړتیا لري، او دا به په ټول افغانستان کې د 2 میلیونه خورا زیانمنونکو کسانو سره مرسته وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی لخوا د بشري مرستو د ځنډولو خبر دغو کسانو د اندېښنې لامل شوی چې وایي سخت اقتصادي ستونزې لري. دوی وایي که حالت همداسې دوام وکړي دوی به کډوالۍ ته اړ شي. د بامیان ولایت اوسیدونکی قربان علي وایي د کال شپږ میاشتې وزګار وي او د نړیوالو موسسو له مرستې پرته خپل ژوند ته دوام نشي ورکولی.
د نړیوالو مرستو د درېدو په اړه ټول خلک اندېښمن دي. که دا مرستې بند شي خلک اړ دي چې کډوالۍ ته مخه کړي.
د پروان ولایت یوې اوسیدونکې مېرمنې چې ځان د قادری په تخلص راپیژني وایي چې په تیر جمهوري حکومت کې دنده درلوده او اوس بیکاره ده. میړه یې عصبي ناروغي لري او کار نشي کولی.
زه ډېره اندېښمنه یم. زموږ خلک ډېر بې وزله دي. ټول وطن یتیمانو او کونډو نیولی دی. میلیونونه کسانو شهیدان ورکړي دي. خلکو کولی شول چې په دې مرستو یوه ورځ یا یوه اونۍ گزاره وکړي.
په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د مسؤلینو په وینا په تېرو 2 کلونو کې د ادارې د افغانستان له نیمایي زیاتو وګړو ته بشري خوراکي مرستې رسولي، خو ګام په ګام د بودیجې د کمښت له امله د مرستو کمولو ته اړ شوي دي. دغه سازمان د 2023 کال د سپتمبر په 15 اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله به په ټول افغانستان کې له 10 میلیونه وګړو سره مرستې بندې کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کومه ستونزه لري اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال کار چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
پرون د می دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ په دې ورځ د خبریالانو او رسنیو د ملاتړ ټولنو د اعلامیو او راپورونو په خبرولو سره په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ او د رسنیو د وضعیت په اړه اندېښنې وښودلې. په دې ورځ تر ټولو یو مهم راپورونو هغه د بې پولي خبریالانو د سازمان یا آر ایس ایف و چې ویل افغانستان د رسنیو د ازادۍ د شاخص پر بنسټ په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. د دې سازمان په راپور کې راغلی و چې افغانستان کې د خبریالانو د مرشوب او توقیف له امله د هیواد د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې شپږ درجې نور هم شاتګ کړی دی. د دې موندنې له مخې افغانستان د 130 هیوادونو په ډله کې له اریتریا او سوریې څخه وروسته په نړۍ کې د مطبوعاتو په ازادۍ کې په 180 مقام کې دی. په داسې حال کې چې 2023 کال کې په افغانستان کې په دې شاخص کې افغانستان 152 مقام خپل کړی و. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپل اکسپانډ لیکلي دي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته 80% ښځینه خبریالانې د خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي دي.
فرهناز الکوزی د زن او ژوندون ټلویزیونونو لپاره کار کاوه. هغه د سالو په نوم د یوې مجلې مسؤوله مدیره هم وه، خو دا اوس په بهر کې کډواله ده او ژوند یې له یو مبهم او تیاره برخلیک سره مخامخ دی. فرهناز د هغه څه لپاره چې له لاسه یې ورکړي غمجنه ده او د هغو ورځو حسرت یې په زړه پاتې دی چې د یوې ښې خبریالې په توګه د کار هڅې یې کولې.
ما یو عمر خواري کړې ده چې تر څو ما خپل ترونه، خپله کورنۍ او خپل خپلوان راضي کړي، تر څو زه دغه پوهنځی وم، یوه ژورنالیسته سم. بیا مې یو عمر په دې پار پارې کړې چې راسم په رسنیو کې کار وکړم. زما هغه خواري او زما ټول اهداف له خاورې سره خاورې سول، صرف او صرف د یو چا د لاسه لقب ورته طالب ورکړ سوی دی او نن په افغانستان کې نظام د دوی په واک کې دی.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون د مې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د طالبانو د محدودیتونو، ځورونو او ویرونو له کبله 80% افغان ښځینه خبریالانې د خپلو دندو پرېښودو ته اړې شوي دي. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون په یو تازه تحلیلي راپور کې وویل چې د جمهوریت د سقوط تر ورځې پورې نږدې 2000 ښځینه او نارینه خبریالانو په بیلابیلو رسنیو کې کار کاوه، خو د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته څه باندې 2.5 کلونو کې د 50% ټلویزیونونو، 40% راډیوګانو، 60% خبری اژانسونو او 80% آنلاین رسنیو خپرونې بندې شوې. په عین حال کې د بې پولي خبریالانو ټولنې آر ایس ایف پرون په خپل راپور کې وویل چې د خبریالانو مرګ ژوبلې او توقیف ته په پام افغانستان د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې 26 درجې شاته تللی دی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ په دې ورځ پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د رسنیو پر چاپیریال د محدودیتونو د زیاتېدو او د خبریالانو د خپل سرو نیونو له کبله اندېښنه لري. د طالبانو حکومت بیا ټینګار کوي چې د خبریالانو او رسنیو فعالیتونه د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې خوندي دي. طالبان د خبریالانو پر کار سخت محدودیتونه او له هغو سره د ناوړه چلند ادعاوي ردوي، خو پرون د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په یو بیان کې وویل چې د 2021 کال د اګوست له 15 راهیسې د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي له 300 زیاتې پیښې ثبت شوي چې بندي کول، لنډمهاله توقیف، احضار، شفاهي ګواښونه او د طالبانو د غوښتنو د جبري منلو موارد پکې شامل دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
کندهار کې دکانداران وایي د طالبانو حکومت ترې لوړ مالیات اخلي چې دوی د ورکولو توان نه لري. د دوی له قوله اوس مهال د دکاندارانو څخه د جواز، صفایي، لوحو او نورو پنو مالیات اخیستل کیږي چې دوی د کار روزګار د خرابوالي له امله د ورکولو وس نه لري. دا یوازې کندهار نه دی بلکې له دې وړاندې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او حتی کابل کې هم سوداګرو، پانګوالو او همدارنګه صنعتکارانو د طالبانو د حکومت لخوا له دوی د لوړو مالیاتو اخیستو څخه شکایت کړی او وایي نه یوازې دا چې اوس مهال کار روزګار نشته بلکې لوړ مالیات د دې سبب شوي چې دوی اقتصاد او تنخواهي کارونه رکود وکړي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د افغانستان مالیاتي سیستم اصلاح ته اړتیا لري او که د مالیاتو اخیستل په همدې ډول دوام وکړي خلکو کار روزګار به نور هم خراب شي. تفصیلي راپور کې
د کندهار شهر اوسیدونکی زبیح الله چې د اشپزۍ دکان لري وایي د طالبانو حکومت په بیلابیلو نومونو مالیات ورڅخه اخلي چې دی د ورکولو توان نه لري. د ده په خبره کاروبارونه ولاړ دي او هټیوال د پخوا په ډول ګټه وټه نه لري، نو ځکه خو د حکومت لخوا وضع سوي بیلابیل ډول مالیات نسی ورکولای.
لوحه مې ځکه ایسته کړله جای زر افغانۍ مالیه پر هغه د ټیکس دي مالیه ده 15 متره وه، یو انچ پر متر 6000 افغانۍ دي. د سین بورډ بولي دغه یو پیپ چې پر درې ګزي ولاړ د یوې بولي لوحې کوچنۍ لوحه ده، دغه 1500 افغانۍ تحویل کړې او جواز د مې 1500 افغانۍ تحویل کړې دي او د صفایي د لدروس نه جرا کړې هغه دغه یو لمجه راوړو صفایي درکو د هم تحویل کړې. دغه ډېر مالیات او ټیټ اقتصاد او د کاروبار چې نسته، ځکه چې زما بیخي په وس کې نه و چې زه دونه پیسې تحویل کړم او ډېرې پیسې کېږي.
د کندهار یو شمېر نور اوسیدونکي هم له لوړو مالیاتو شکایت کوي او وایي د طالبانو حکومت باید په مالیاتي برخه کې له هټیوالو او نورو کاروباریانو سره د امکان تر حده له نرمښه او تخفیف څخه کار واخلي، ځکه د دوی په خبره خلک اوس تر بل هر وخت له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دولت باید د خلکو اقتصادي ستونزې او اړتیاوې په پام کې ونیسي. د دوی په خبره زیات مالیات د توکو پر بیو هم تاثیر لري چې خلک یې درانیول توان نه لري.
زما نوم عبدالله دی، د کندهار ښار اوسیدونکی. که چیرې دغه نه مالیه لوړ یې، که چیرې څوک غوړي رانیسي یا وړه رانیسي یا همداسې ضروري مواد کور لپاره رانیسي، اتمن دکاندار مجبور دی چې د مالیه په خاطر باندې د چې کوم حساب د ښاروالۍ د خوا څخه پرده باندې اچول شوی دی په هغه خاطر باندې د خپل حساب برابر کړي، که نه یې تاوان ورته کوي. نو په همدې خاطر باندې دی ته باید توجه وسي.
دا مالیات چې ډېر لوړ مالیات دا باید ډېر کم سي او یا ګسره معاف سي، ځکه چې موږ ولس چې دی غریب ولس مو دی دونه وسطو طاقت دی نه لري چې مالیات په ورکې کلیړي والا د دکاندار د کوم موږ ځین تجاران دي. نو زوره یا مثال مشکل و دا اهم خلکو ته پیدا کیږي چې هغه بیا کارونه نسته، کاروبار ولاړ دی، ډېر حد پر ولاړ دی.
د معلومات له مخې په هیواد کې اوس مهال 8 ډوله مالیات لکه د جواز اخیستلو او تمدید کولو مالیات، د شاروالۍ صفایي مالیات، پر فروشاتو 2% مالیات، پر عوایدو مالیات 40% کیږي، د کاریګرو د معاشاتو مالیات د 2-3%، د ځای د کرایې مالیات د 1500 څخه د لوړ خرید مالیه او په درو کلونو کې د برسي مالیات د دکاندارانو، سوداګرو، صنعتکارانو او نورو کاروباریانو څخه اخیستل کیږي. د اقتصادي چارو کارپو نعمت الله نعمت وایي د افغانستان مالیاتي سیستم اصلاح ته اړتیا لري او په اوسنیو مالیاتو کې کاروبارونه نور هم شاته ځي او د هیواد اقتصاد د سقوط سره مخ کوي.
حل لار همدا ده چې د مالیاتو ډول ته تغییر ورکول سي او په دې اړه باندې موږ څو واري حتی موږ خپل په دې اړه باندې د مشرتابه مقام ته او ټولو چارواکو تر کوچنیو تر لویو پورې دا ږغ بدرګه کړی دی او رسولې مو دی چې د دې حل لار دا ده چې په قوانین او د خصوصي سکتور لپاره یو ځانګړې پالیسي جوړ شي تر څو موږ وکولای شو یو اقتصادي ثبات رامنځته کړو. د همدې لارې څخه
د کندهار ترڅنګ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خلک د مالیاتو د زیاتوالي څخه شکایت کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د طالبانو حکومت پر خلکو او دکاندارانو د مالیاتو د زیاتولو پر ځای سوداګر پانګونې ته وهڅوي ترڅو د عوایدو د زیاتوالي سبب وګرځي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
راپورنه مرکه او اوریدونکو
د می په دویمه شپه مها د خوست ولایت اړوند صبروی او یعقوبی په ولسوالۍ کې د شملې په نوم کلنې مشاعره وشوه. د مشاعره کې چې د ځایي فرهنګیانو په نوښت جوړه شوې وه، له کابل، لوګر، پکتیا، کندهار، ننګرهار، زابل او له خیبر پښتونخوا هم یو شمېر شاعرانو او فرهنګیانو ګډون کړی. تفصیل په دې راپور کې واورئ چې د جاوید دلدار په ترنو پیلېږي.
درم سکون دزڑ ٹوٹا دستر گو توڑ دے وطن شرم دے میں خرچ وے تترے دمور دے وطن شرم دے میں خرچ وے تترے دمور دے وطن
داد خوست ولایت اړوند د یعقوبی او صبری په ولسوالۍ کې د یادې سیمې د فرهنګیانو په نوښت شپږمه شمله کلنۍ مشاعره وه. د خوست په یوه اطرافي سیمه کې شمله په وروستیو کلونو کې تر نورو نسبتا پراخه مشاعره وه چې له یوې خوا پکې ډېرو کسانو برخه اخیستې وه او بل لوري ته د شپې تر ناوخته وغځېده. د کوزې پښتونخوا څخه راغلي شاعر بغزاده دانش مشال راډیو ته وویل
په دې مشاعره کې د لر بر پښتنو شاعرانو حصه واخیسته، د چارسدی، د سوابۍ، د شیرینګل، د برول، د دیر، د پېښور، دغسې د قندهار، بلکې د خوست، ټولو د لر بر پښتون اولس نماینده شاعرانو په دې حصه واخیسته. زه خوشحاله یم او دا به هغه زمونږ یووالي ته، قومي یووالي ته دا زه یو ستر قدم بولم. وجه یې دا ده چې مونږ هم د ادب او د شعر تر لارې مونږ یو بل ته رانږدې کېدی شو. دغه زه یوازنۍ لاره په دې موجوده حالت کې ګڼم چې دا مونږ یو کوي.
ځایي ځوانان وایي د صبره او یعقوبی په سیمه کې د شملې مشاعره په پیل کې له څو کسانو مزل را پیل کړ. د یاد سیمې اوسیدونکي جاوید الله وویل
او مونږ به د جمعې لمونځونه چې وشول راتلو به مونږ ته به نصیحت کول او ورو په ورو به تعقیبول. مونږ ته به د طرز خیالو د بیتو خو نن لله الحمد د ټول افغانستان په سطحه او دغه مشاعره وغځېدله او ډېره خوندوره ده او ټولو خلکو ورته خوند واخیستلو.
د شملې مشاعره فضا چې تر ډېره بریده د کلام او شعر له نظر آزاده وه. د کلامونو وړاندې کوونکي شاعران په پرلپسې ډول د مشاعرې د ګډونوالو لخوا په چکچکو او تودو ولولو بدرګه کېدل. یو تن شاعر غزل مومن خپل دا کلام وړاندې
کړ. خو تا پسې جانانه بل رقم خرابېدم او چې څومره مې خپل غم غلطاول لا زیاتېده چې څومره پاتن کې تاوېدم خرابېدم تاویدم خرابیدم او زما د پاره نو د شرابو تکلف زستا د لاس پښنه او چایو هم خرابیدم.
لنډۍ، مصرۍ یا ټپې د ولسی شعر هغه خوږه او غني برخه ده چې په غرو او رغو، کلیو او خارونو، شنو درو او لویو دښتو او د کېږدۍ تر څنګ ورڅخه پښتانه په یو ډول خوند اخلي. شاعر ملا منصور منلی د خپل شعر تر څنګ په خوستواله لهجه څو لنډۍ هم وړاندې کړې.
او په هدیره او بر پریږدی ځوانان ډولی وي په مخ نه پریږدی ګردونه.
په خوست کې د اطرافي سیمو د ځوانانو په نوښت د ورته مشاعرو سربیره د هیواد د نورو ولایتونو په شان عموما په سپردي موسم کې په خوست کې د چنار تودیزه کلنۍ مشاعره هم جوړیږي چې هغه مشاعره هم په لرو برو پښتنو کې ډېر مینوال لري. د افغانستان په سویل ختیځ کې نختر، سلیمان غر، سنزلګل او منیګل نوري هغه کلنۍ مشاعرې دي چې په پکتیا، پکتیکا، لوګر او میدان وردګو کې جوړیږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
نارنګا پلانډو چپو هم ازادي رادیو اوري د سهار ل شپږو بجو تر مخام تر شپږو بجو او بیا لاغه نورسه د کیلو هرتز په حساب باندې هغه چې تاسو ته په سیګنال کې خبر شول ازادي رادیو اوریدل شي. ازادي رادیو آنلاین هم واوري. ازادي رادیو .com زموږ آدرس دی، یعنی زموږ ویب پاڼه ده. د ازادي رادیو ویب پاڼه ته په داخلي دوه سره په یو کوچنۍ برخه کې په څو ټکو ژوندۍ یا زنده لیکل شوی په ما باندې کلیک تاسو کولای شئ او بیا زموږ په پاڼه ته په داخلي دوه سره د ازادي رادیو خبرونه سلیر وي ساعت اوریدل شي. هغه خبرونه کې چې تاسو یې تکرار غواړئ هم د ازادي رادیو د خبرونو په جدول کې ځای پر ځای دي. کولای شئ هر مهال د خپل خوښې خبرونه یا هم په تکراري ډول باندې که تاسو غواړئ کوم خبرونه واورئ، خبري بلتن واورئ، هلته ځای پر ځای ده. تاسو کولای شئ واورئ. د دې خبرونه دویمه نیمایي کې د ازادي رادیو د ځوانانو لپاره ځانګړي اونیزه خبرونه تاندې څنګه خبريږي هغه به هم درته خبرې شي. خو تاندې څنګه له خبرېدو وړاندې درته یادونه کوم چې د ازادي رادیو خبرونه اوس څلوېښت ساعته دي او هر مهال هر وخت ازادي رادیو اوریدلی شئ. ازادي رادیو په لیکلي ډول باندې هم خپل هغه مطالب چې په راډیو کې خبرېږي زموږ په پاڼه باندې لوستلی شئ. ونی دیکھی گو پا کابل کے دا سہار شپک بجو دیر شو دقیقو تا یو زل بی هم دا مهم خبرونو لندیز واو رہیم.